درنو او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم په دې خبری مجله کې به واوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفترې د انتحاري حملې مخنی ولیده په کابل کې د هوا ککړتیا بیا زیاته شوه
تیر څورز رئیس په کابل کې هوا ډیره ککړه شوې ده خلک به لا سخت ناروغي سره مخ کید
د هوا د ککړتیا ترڅنګ د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دو ساعت سي مسپخين رزي بیا هم نه زیاتی وخت آتش په برقونه نه یي
خو له کندوز د وی فابریکې د جوړېدو ښه خبر لرو
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چی کوچی دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کو
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشي ځکه چې
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې مونز په صحیح طریقه توشي
زه اسمت څاروانیم د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
د قطر او ترکیه چارواکي د کابل د هوایي دګر د چارو دګړي سمبالتیا په اړه صلاحات رسیدلی د افغانستان د هندوانو سکانو استاذیو نن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره کتلې دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی دي زغختل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي پوره خبرونه د قطر او ترکیه چارواکي د کابل د هوایي دګر د چارو دګړې سمبالتیا په اړه صلاحات رسیدلی د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو نن د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه تر بحثونو وروسته یو هوکړلیک هم د ترکیه او قطري چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه د هوکړې لمخې بعد دواړو هیوادونو ګډې کمپنۍ په مساویانه توګه د کابل د هوایي دګر فعالیتونه مختوړي انادولو اژانس زیاته کړې تمه ده ژر د قطر او ترکیه پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالبانو له حکومت سره د هغوی وختونو او تامو باندې بحث وکړي طالبانو په بیا واکمنې دو سره د کابل د هوایي دګر فعالیت درېدلې او ګن سیستمونه ویجاړ شوی یا لکار لویدلې د هوایي دګر د بیا فعالولو لپاره د قطر او ترکیه تخنیکی ټیمونو څو نه کار وکړ او ورتوانیدل دا دګر بیا د پروازونو او ناستو جوګه وګرځوي د افغانستان د هندوانو او سکانو استاذیو نن په کابل کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره وکتل د طالبانو یو ویاند محمد نعیم او د دوی لخوا د ارګ په نوم جوړ شوی پاڼه کې د نننې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره شوی محمد نعیم لیکلی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د هندوانو او سکانو استاذیو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ادارې په ټولو ولایتونو کې د دوی امنیت نیسي په دې لیدنه کې د هندوانو او سکانو د شورا استاذیو چې مشري د دوی د پارلمان په خوانی استاذ نریندر سنگ خالصه کوي له طالبانو نو غوښتي چې د هندوانو او سکانو د غصب شوو کورونو او زمکو پورستنولو کې مرسته وکړي د طالبانو د بیا واکمنې دو په لومړی ورځو کې د نریندر سنگ خالصه په شمول ګڼ هندوانو او سکان له افغانستانه هند ته وتل څرګندنه ده چې خالصه او د هندوانو او سکانو ځینې مشران موقتا افغانستان ته راستن شوي کڅنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ترمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایله د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتې دوه لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړ شوی مساوده هم بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شو د برالاینز زیاته کړي اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپال متحدین له هغه سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسراوي جوګه وګرځي لاینز امریکا ته د ورستی اقدام شاباسای ورکړي د امریکا د خزانه وزارت د ورستی اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست هم ټویټ کړي هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي د خبره دغه جوازونه به اوسنۍ صلاحیتونو کې پراختیار اولي چې نړیوال او ځواب ورکونکو سازمانونو وتوانيږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې باندې لکه روزنی او غیر سوداګریزي پرمختیا اسانتیاوي برابرې کړي طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخنی ولې دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه
انتحاري وختلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نن نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د پمرک سره د ټول حمله پاتور رسیدا
یو شمیر رسنوی بیا د عینی شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته دی یو چاودنی او وروسته د ډزو خبر هم ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هر پنځشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کامومره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته لننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په صفر یا لسو نه په کم نمبرو آوټ شول. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کامومره جام کې تر دې لوبي ورسته له متحده عربی اماراتو او بیا له هندستان سره مخ شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځو غوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. هغه د سکای نیوز خبريال ته دی پښتنې په جواب کې لویدیځ مخاطب کړه او وی ویل
وی должны дать гарантии вы и немедленно
تاسو لویدیځوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکرين له پولیسو سره نږدې د لسګونو زرو روسی پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکېچ رامنځته کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست هم اشاره وکړه چې روسی چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتی پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکرين له پولیسو سره په لسګونو زرو سرتیر ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتی ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس ناتو له پراختیا منی کیږي او پر دې تړون د پخوانی شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6.5، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.5، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19.5.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د پاسپورت د دفتر مخته چاودنه شوې ده. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې لپښو وغورځو. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریال د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې حال راکوي.
نن غرمی وروسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتي ځواکونه چلته وو، د هغوی له لورې مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته له ننوتلو نه وړاندې له منځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتي سرتیری دي، دوی لوړان دي نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوی ده. دا په تسهیل کې چې د پاسپورت ریاست په روسیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې وو او ویل کېدل داسې چې د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوی دی او دغه سیوی حمله وړاندې نشي. وکڅه هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید دی او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي ترڅو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلې، یوازې انتحاري حمله کوونکو پکې لمن ډول شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خلدین وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومي حملې چې شوې دي مسولیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستې.
ډېر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سره لري چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا ورسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او د نامنظمو پرچاویو نه شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه بهشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه حل شوې نه ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د برښنا کموالی او دوامدار پرچاوی هغه ستونزه ده چې ډیری خلک له عمله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سيزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتی وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې په ورځ کې څلور ساعت هم راسي، بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات کوسي، یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یې نور، حتی زیاتی وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچويو لامل اندېښمن دي. بلخو د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظمو برچويو لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګه خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والے نارمل حالت ته یعنی خکیدو خاطر نه تللې د جمی په موسم کې. دلته د کوم وخت استفادې نه پاره وخت کې بر زیاتره وخت نه.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکو هم وای چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه تیل څخه نشي کولای هغه خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډیره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغه سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغوی ته برېښنا ورکو، او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې و تاکونه و دفاتر و دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میگاواټه دی چې له همدې عمله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یو میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پریقته او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
د برښنا د پرچاوي ترڅنګ د کابل ښاریانو یو بل لوی ستونزه د هوا ککړتیا ده چې نن سبا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې ده، او د تیرو کلونو په سیرې د کابل ښاریانو اندیشنې پاره ولیدې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د پلازمینې هوا دومره ککړه شوې چې د سا استلې خلکو ته ګرانه کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو.
روستون زترڅنګ د هوا ککړتیا هم کابل خاریان اندخمن کړی دي. د کابل خار اوسیدونکو صابر کلاب وایي د کورنۍ شپږ غړي د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي. هغه زیاتوي اوزګار دی او د کور د تودولو لپاره د لرګیو اخیستو پیسې نه لري. صابر وایي اغسل راټولوي او د ماشومانو د ګرمولو لپاره یې کور ته وړي تر څو هغوی د سړې هوا له مرګوني ګواښ وژغوري.
بیخي وضعیت مو خراب است. کلګي
زموږ وضعیت ډیر خراب دی. په کور کې مو ناروغ ماشومان دي، هیڅ نه لرو، څنګه وکړو؟ حیران یم. د درملنې پیسې نه لرو. فکر ورستای حد ته رسیدلی دی. له موږ سره کومک وکړئ.
تمکین د کابل ښار بل اوسیدونکی ده. هغه وایي ککړې هوا تنفسي ناروغۍ ډېرې کړي. نوموړی زیاتوي که چیرې د هوا د ککړتیا مخه ونه نیول شي، کابل ښار کې به د تنفسي ناروغیو له امله د مړینې کچه لوړه شي.
تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډېره ککړه شوې ده او دغه ککړه هوا کولی شي چې انسانان ته هیوادوال ته بیلابیل ناروغۍ را پیدا کړي. ځکه کابل یو پر نفوسه ښار دی. د کابل ټول وګړي له شاوخوا 2 میلیونه دي. نو دغسې هوا که چیرې اقدام ونه شي، خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي.
کابل ښار کې یو تن مدني فعال روح الله سنگر وایي په کابل ښار کې قیمتي او فقر د هوا د ککړتیا ستونزه زیاته کړې ده او باید دغې موضوع ته جدي پاملرنه وشي.
کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړېږي. د ژمي پر اتک سره هوا ډیره زیاته ککړه شوې ده. حتی په لس متري کې کس نه لیدل کیږي چې دغه د ډیرو ناروغیو لامل کیدی شي.
کابل ښار کې شاوخوا 15 میلیونه خلک اوسیږي. ښاریان یې اړدي چې د فقر له امله ککړ او د سون بې کیفیته توګي وسوځوي او استفاده ترې وکړي. د کابل د ځینو ښاریانو لخوا د کثافاتو له صندوقونو، د پلاستیکونو، د موټر ټایرونو او نور موادو راټولولو او په بخاریو کې ترې استفاده کارخونې د کابل ښار څنډو کې او د خښتو بټۍ په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل کیږي. د سوداګریزو لوړو ودانیو او استوګنځیو خارګوټونو د مرکز ګرمۍ او د ګرمولو لپاره د زغالو له ډبرو استفادې هم د کابل ښار هوا ککړه کړې ده. تیر کال پخوانی حکومت د هوا د ککړتیا له عاملینو سره جدي قانوني چلند کړی و. د یو شمیر خارګوټونو خاوندان یې نقدي جریمه کړي وو او ځینو نورو ته یې خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت هم سکال د هوا د ککړتیا عاملینو سره د سخت او جدي چلند خبره کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته وایي د 2500 لوړو ودانیو له ډلې تر اوسه 200 هغه کنټرول او ارزول شوي دي.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د غیله جملې څخه ټول هغه بلند منزلونه یا غټې ودانۍ سي دي هغه په دې باندې مجبوریږي تر څو حالت د هوا د تصفیه لپاره فلټرونه ولګوي او په ټولو هغه ځایونو کې چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي د فلټرونو څخه کار واخیستل سي. د کابل ښار کې تقریبا 200 نه زیات بلند منزلونه کنټرول شوي دي او پر نورو کار روان دي.
خغلی بلال کریمی د کابل ښار لوسیدونکو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د چاپریال ساتنې اداره سرپرست نه لري او د کابل ښار د هوا ککړتیا کچه هم تر اوسه د هیڅ 65 لخوا نه ده تشخیص شوې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د صنایعو او قانونو خونوي له شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د عمو موادو او سم مارکیټ د نشټون لوجې فعالیتونه درول دي. د دې خونو مسؤلانو نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې د سوداګرو 2.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد نشي. د نورو فابریکو د سقوط ګواښ هم شته. د هغوی په وینا د سړک جوړونې او ودانیزو توکو د 280 شرکتونو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندي پاتې دي چې د خپلو پروژو کارونه سرته رسولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صنایعو قانون خونه له نړیوالې ټولنې د 2.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه پیسې د سوداګرو، صنعتکارانو او خصوصي سکتور دي چې د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارد ډالر سره د امریکا لخوا کنګل شوی دی. د دې خونی مسؤلینو نن پنځشنبه په کابل کې د خبري ناست پر مهال وویل د سوداګرو د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې تر دا مهال له 15 فابریکو څخه 40% خپل فعالیتونه ودروي او شاوخوا 40% نور هم د اقتصادي سقوط په حال کې دي. د افغانستان د صنایعو قانون خونی مرستیال سخی احمد پیمان وویل د تړل شویو فابریکو ډیره برخه هغه دي چې خام مواد به له بهر راوړل.
خواست ما هم از جامعه جانهی بود سکتور خصوصی یک صدا
زمو کوختنه په دې حساس شرایطو کې لنړیوالې ټولنې داد چې کنګل شوی پیسې دې آزاد کړي او راکړه ورکړه دې عادي حالت وګرځي د اقتصادي اړیکو جوړول لنړی سره د افغانانو په ژوند مستقیم اغیز پرې باسي موږ د دې کار سره کولای شو د اوسنی بحران مخاطر ډیر ونیسو
بخش از بحران و فاجعه انسانی را بگیریم
د فولاد تولیدی فابریکې مالک اسمت الله وردک به آزادی رادیو ته وویل دوی هیڅ ډول لاسرسی خپل بانکي اکاونټونو ته نه لري او دوی د فابریکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی هغه د روان حالت د دوام په صورت کې د اقتصادي نظام د ړنګېدو ګواښ وکړ
پلان د پوره د مو کارخانه ولاړې دي مو کارخانه په هرات کې ده تقریبا یو نیم میلیون ډالر شاوخوا مو ضرر کړی تر اوسه پورې او 350 نفر کارګر هم درلودل ټول ځواب کړی دي
د خوراکي توکو د برخه سوداګر بیا وی چې د خام موادو لکمخ سره مخ دي د خوراکي توکو د محمد ګروپ مشر غلام فاروق محمد وی د خپل کارخانه درې شفټه کاری یو شفټ را کم کړی
از ورته کې تاول
له هغه ورسره چې حکومت تغییر کړی دی زموږ بازارونه هم له سقوط سره مخ شوي دي په خو به مو درې شفټه کار کوو اوس یو شفټ کوو بازار نه لرو او خپل خام مواد له بهر نه شو اخیستلای د دې لپاره چې پیسې مو بند دي په ټوله کې بازار ډیر کمزورې شوی
بازار ضعیف است
د سوداګرو په وینا د امریکا لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدونې واسطه چې اقتصادي ستونزې زیږولي بلکې راکړه ورکړه د پروژو په کارونو ناوړه اغیزه او د خام موادو د اخیستلو او پیرلو په بهیر هم تاثیر اچولای د افغانستان د صنایعو قانون خونی په وینا د هغه 280 ودانیزو سړک جوړونو پروژو پیسې هم په نړیوال بانک بند پات چې کارونه تر ډیره بشپړ شوی و د افغانستان د صنایعو قانون خونی د معلوماتو په اساس په شاوخوا 15000 تولیدي فابریکو کې نږدې 400 زره کسان په کار بوخت چې په هغه کې 15000 زره مېرمنې دي د دوی په وینا وسته دي تولیدي فابریکو د ډیرو لټړل کې دوه سره ګڼ شمیر خلک بیکار شوی دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نه خود د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده د فابریکې څخه باندې 250 لکه امریکایي ډالر په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم صادروي نور حل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نه خود د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابر شوې ده د دې فابریکې مسول مجیب الرحمن آزادۍ روډې ته وویل چې دوی اتر ډول دال پروسس کوي او په څلورویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او الته په مصرف رسی
دی نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف بغلان کابل خوست پکتیا ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو ته هم صادروي په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو رئیس په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپل لسکسیز کورنۍ لګښت پوره کوي
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبی شته ایران ته چی کو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کو حکومت دې موږ سره کومک وکړي برق دې نزي او بشټار ته برق پاله موږ کار مخ کې دي چې برق نه نو کار نشته شلتیندش
لطیف الله چې 15 کال عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نه خودو د بوروی خولې ګنډې وایي په خواله بیکاری زورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي
دغلته موږ شل 25 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو نه خواړه لګیا اسو دغه نفقه خواړه موږ لرو موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ اساسه پیشرفت چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوي هم ورته برابروي
برق زینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالی په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده خو د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده مش پنګوالو ته نوري اسانتیاوي هم برابر وو په دې په فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازیو بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکران کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چریژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دی ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چریژوف د جرمني دای ولټ رسپانه ته په مرکه کې وویل چې روسیا پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیار نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړی دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداري دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدي زندشتې مخکرت کړې وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاورې دننه چیرته لارتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیا او متحده ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لورته د ناټو د پراختیا مسله شامل ده. لاوروف ته هم ویل چې په جنوري کې به روسیا له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وژغي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیا جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړي چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ستاسو لا پیغامونو
دا آزادي رادیو په سلامونو کول زوړو سرزره خان دی د خارجان سپورږي چې د ورځې په وخت کې حالت از ما یو سره یو بار خراب او طالبانو مینونه پس کې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي. اته بمبار کوي او سره سن مالک د راوړې ځای څخه د دې پرغله بازار ته بازار کم دلته چې نو اوس نه جنگونه چې سو په جنگو چورو بیا زلاړم مرجه ته لاړم د مرجه خپل په ځان له امه کور کې شو ما چې چا یو ور په کومه کوم سره د کړو د خپل مایه د په شی نو کار نه کی کور ته پروت مې ورور دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دی د درې واره مو څه تاسو تللې ما دا په ځی شو کوم ارته وزر زاري د کلی چې ما ته یو نوم نه دی کړو د دې خپل سره ولا سره آیا نه پغاله دي انو زه کرا و سم دلته کور ته پروت مې چا دی ما غور نه کړو دوه واره دی ما کور کې سره کور په مرتبه دې خپل سره ما و سلام
زه د هلمند ولایت څخه د تاریخ لاور د سیمې سره په اړیکه کې پیښه ستاسو د زموږ تاریخ لاور ته د دې شوې چې تیر ورور تاسو د ټول څخه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ریډیو څخه ما باد لره د امریکا هیواد غو څخه د هله لره مې چې هغه کسان چې د دې سره کار کوي به دې د افغانستان خو به چې زما خوند سره کار کوي به زما خوند سخت په تکلیف کې خدای دې وکړي د دې هغه کسان لپاره کوشش وکړي او د هغو ته پام وکړي کوم چې د دې سره کار کوي. په یوه زمانه طالبان وایي چې ستونزې نشته مګر ستونزې ډېرې دي. هېڅ زما خاوند نشي کولی چې د کور ولاړ شي. څو ځلې ورباندې حمله کړې ده او اوس هم ټپي دي. نو زه د امریکا هیواد نه دا هیله کوم هغه کسان چې د دې سره کار کړی دی دوی باید ورته توجه وکړي د هغوی پوره اسناد وګوري. زما خاوند قوي اسنادونه لري، خدای دې وکړي چې دوی دغه پروسه بېرته ژر تر ژره پیل کړي او هغه کسان چې د دې سره کار کړی دی افغانستان ته وباسي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ستاسو پیغام